درنو دوستانو ستړي مشهې دي ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزه اجملاند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په غور ولایت کې له وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له تازه حاله خبر کو. نور ریپورټونه هم لرو. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید شوی دی. دا سیلانیان څوک وو او دغه برید به څه اغېزې ولري؟ خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته په غور کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې د شدید اورښت او سیل له کبله په دې ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې سیل کې چې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته راغلی نامعلوم شمیر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې تړلې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبل اړوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په بغلان کې سیلونو 315 کسان مړه او تر 1400 زیات نور ټپیان کړل. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل ټپي کړی دی. جبهه تېره شپه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاه دوشمشیره جومات ته نږدې د ارګ په موقتي کمربند کې کړی دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه ریپورټونه نشي تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړي چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوي دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوې، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او کنه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ریپورت ورکړی چې تېره ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو یې څلور تنه نیولي. لا تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تېره شپه 12:30 بجې د دوی د ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار کلا ته نږدې یو اندازه چاودیدونکي توکي په یو ځای کې خودل شوي وو. د یو سرتیری د احتیاطي لامله چاودلي. قانی زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زور راوړه وه او ان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو ښیښې ماتې کړي دي. د قرغیزستان حکومت وایي هغه پیښه کې چې تېره شپه د پلازمینې بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو قرغیزي څانګې د ریپورټ له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په یوه لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو هم لاس په لاس شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. له دې وروسته د بشکک ځایي محصلانو وویل کېږي چې په بهرنیو محصلانو همدارنګه په بهرنیو کارګرو د بریدونو یوه لړۍ پیل کړي چې تر ډیره یې پاکستاني او هندي محصلان په نخه کړي دي. دا روسي او اوکراین ولسمشانو د 2024 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې د ولسمشر وړاندیز رد کړی دی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ویلي وو چې پر یو داسې پلان کار کوي څو له روسي او اوکراین وغواړي چې دا دغه لوب پر مهال چې سکال به د جولای ل شپږم څخه د اگست تر ولسمې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې تر سره شي اور بند وکړي. راشد خان د څلور کالو ځن وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان څلور کاله وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان په تیرو څو کلونو کې د بخت مهالویش له امله نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي. نن سهار کابل ته ورسید او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او اجرایوي رئیس له لوري ورته د کابل په نړیوال هوایي ډګر هرکلی وویل شو. راشد خان د نړۍ په بېلابېلو لیګونو کې لوبیږي چې وروستی هغه یې د هند د لیګ سیالۍ وي چې د دوی لوبډله له مخکې تک پکې پاتې شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د د غور د سیلابونو حال بدر کو دغه تا د طالبانو ځای چارواکو ویل دي چې د تیر ورځې په سیلابونو کې لکتر لگا 50 کسان وژل شوی دي، سلګونه نور نادره کدي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه وروستی سیلابونو په غور کې ګڼو خلکو ته په مرګ ژوبله سربیره مځکې، کورونه او بازارونه هم تخریب کړي دي. په دې اړه په معلوماتو سربیره به مولدی خبر کو چې تر دې مخکې په بغلان کې د سیلابونو له کبله ځپل شوي خلک وایي لا هم ابتدایي مرستې نه دي ورسېدلي. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وشو. دغه سیلانیان څوک وو او په افغانستان کې به د سیلانیانو په ورتګ څه اغېز ولري؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. همدارنګه کرغیزستان ته هم ځو. هلته د هغه وروستیو بلواګانو نه مخبرو چې محصلان پکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند محصلان په نښه کړي دي او وهلي او ډبولي دي. لږ تر لږه د درې کسانو د شدید ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. که وختو نور رپورټونه هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام هم مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو مګل ازادي رادیو ناوړي. په غور ولایت کې ځایي طالب چارواکي وایي چې دغلته د وروستیو سختو ورختونو او له کبله یې د راوتلو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسانو خپل ژوند بایللی، ګڼ نور ټپیان شوي او د یو شمېر کورونو، دوکانونو او همدارنګه د خلکو د شخصي شتمنیو د ویجاړېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادره کړي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
او یو شمېر نادره کړي. 2000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 4000 کورونه زیانمن شوي. دغه شان 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، سلګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوي او تر سلو پورې څاروي له منځه تللي.
د وایي د پرون ورځې د سیلابونو له امله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز، د هرات، غور لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو ښار اوسیدونکي عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وطن وضعیت به حد بورانیس، به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په یوه دقیقه خلکو خپل ټوله دارایي له لاسه ورکړه. خلک ډېر وېرېدلي، زیانمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابت وړه ونه اوسي. خلک سرپنا او خوړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولي لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې خبرې شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اول حکومت فوک فوک
زموږ هیڅ تیری پاتې زموږ مالونه سیلابونه یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیسته او هغه هم لمن ځتلې ده. دا ډیر بد حالت دی، کورو نوی جوړ شي
مال پال هیڅ زندګل قمر
دالبکه شادت یغمر بو جوړه کړې.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې ووري ده، ډیر غټه غټه غلې وا ورسته سیلاب راغی او دا سیلاب لکه و وبا
ټول کلی وران
کړ.
په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب، کشم، راغستان او تشکان ولسوالیو کې د استوګنی کورونه، کرنیز ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 21مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مو اوریدل چې په غور کې تازه سیلابونو تر 500 زیات کسان وژلي دي او خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. په بغلان کې د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم د مرستو او ابتدایي مرستو د اړتیا خبره کوي. په دې اړه زما بل همکار رپورټ راستولې.
یو اونۍ وروسته له مرګونو سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکر الله دی. دای وی خلک لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مردم هنوز سرپناه ندارن.
خلک لا هم سرپناه نه لري، پاک اوبه نشته، د ډاکټرانو کمښت دی، نو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی. وضعیت لا هم عادي شوی نه دی، اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ. د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقې او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته شوې ده. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل سوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او لزر زیات څاروي هم لسوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکونه له هر څه نه لرې پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات شوي دي، دلته ډېر خلک تلف شوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمیر د مې تر 14 نیټې 214 او د ټپیانو 328 ښودلای چې په خبره یې 128 کاسه پکې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خلنه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي و چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو نه زموږ غږوري وړاندې په خبرونه کې به په بشکک کې د ورستیو بلوګانو حالم درکو چې یو شمېر ځایي محصلانو په کې د بهرنیو محصلانو په خلاف باندې بلوګانې کړې دي. یو شمېر بهرني محصلان په ځانګړې توګه پاکستاني په کې وهلي ډبول شوي دي. خو تر هغې مخکې لام د افغانستان په اړه رپورټونه او موضوعات لرو. په بامیان کې پر اسپانوي سیلانانو برید ګڼ شمېر غبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمېر بهرنیو چارواکو نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندلی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو تنه یې د دې برید په تړاو نیولی دي. تفصیل یې د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال بری چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي ګڼ شمېر کورني او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندیکر، د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی دیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. برید چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوی، د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کېږي. اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت شش عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. له لرې لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدلی. د ګرځندوی بازار په دې وروستیو کې ډېر تود و. موږ د هندي، امریکایي، روسي او ان چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولی شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډېر اغېز
خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 23,000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغېز
کړی دی. ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د سواکونو ترمنځ پیل شوې نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت د یوې سرچینې په وینا وس مهال پایته رسیدلی او په سیمه کې وضعیت نورمال شوی. یو شمېر ولسی وګړو ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ولسی سپینګیري او سیمه ییز حکومتي مقامات د موضوع د حل لپاره په خبرو بوخت دي، خو خلک لا هم له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه او نن وضعیت نورمال. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ درې ورځنۍ نښتې دواړو خواوو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ سا اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کراره شوې او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی. منتا بزای شوی کورونه چې نجدیو کلو تتلیلی دی اللہ هم خپل زایو تندستان شوی ویر اللہ هم شتا دا جنگ وزیت آسی نورمال نده ولی پټنډي پټان ولسوالۍ کې سارې سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د پاړچینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخکې او پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلچي بورډر په کورمې باندې افغان فورسز او د پاکستان آرمي سره یعنې جګړه شروع وه ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندۍ شوې ده او حالات برابر ده. یعنې لارۍ مرې بندي خو الحمدلله ډزبندۍ وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان آرمي سره د خپل منځ کې ناست دي او مذاکرات شروع دي. انشاءالله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدي او په وقفوي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کنفرانس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کنفرانس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مئی میاشتې په اومه په یوه اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول اتلس تنه ژوبل شوي دي. پیښه ظاهرا د یوې لیلیې د پانتون د یوې لیلیې له نښتې وروسته د بلواګانو له کبله پراخه شوې ده او په یو شمېر بهرنیو محصلانو پکې بریدونه شوي چې تر ډېره پورې پاکستانی او هندي محصلان په نښه شوي. عصمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب له تاسو به نور تفصیل واورو.
مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د قرغیزستان حکومت هم وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه یعنی د می میاشتې د ولسمې او اتلسمې ترمنځ په پلازمینه بشکک کې وشوه د درو بهرنیانو په شمول اته ویشت تنه ژوبل شوي دي. البته په ځینو نورو کې راپورونو کې ویل شوي دي چې دېرش تنه ژوبل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په یوه لایلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس شوې لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرانیان شامل دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف په یو پیغام کې ویلي چې له نشټې وروسته پرون ماښام له 1500 تر 1700 ځایي اوسیدونکو د ښار په مرکز کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې د دوی په ادعا په قرغیزستان کې کډوال زیات شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې تړاو درې بهرني اتباني ولي او د هغوی پر ضد د بلوا غوښتنې تر عنوان لاندې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزیر علي مقادر بشنالف هم له نشټې وروسته د ټپي شویو بهرنیو اتباو د هویت په اړه له څه ویلو پرته اعلان وکړ چې درې بهرني اتبا تر درملنې لاندې دي. د پاکستان سفارت نن شنبه هغه راپورونه راتل چې ګنې درې پاکستانی اتباع په دې بلوا کې وژل شوي او اعلان یې وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستانی اتباع ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت هم اعلان کړی چې د تیرې شپې د نشتو له امله په دغه هیواد کې د خپلو اتباعو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د قرغیزستان له حکومت سره په تماس کې دی. په بشکک کې د طب محصل علي خان رسنیو ته ویلي د ځایي کسانو او مصري محصلانو ترمنځ نشته شوې وه. د هغې پیښې ویډیو خپره شوه او وروسته بیا ځایي خلک په بشکک کې د ټولو تعلیمي ادارو په لیلیو ورغلل او په ټولو بهرنیو زده کوونکو او محصلانو یې تشدد وکړ. د قرغیزستان چارواکو د پاکستاني اتباعو په ګډون د بهرنیانو په وړاندې د تیرې شپې د تاوتریخوالي په خاطر خواشیني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې دا پیښه به وڅېړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. خو داسې ښکاري چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې مشر په یوه تبصره کې د بهرنیو کارګرو په کار نیوکه کړې ده. هغه ویلي قرغیزستان د غیر قانوني مهاجرو لسیل سره مخامخ دی چې ډیری یې د پاکستان او بنګلادیش دي او ډیری یې د قانون سرغړونه کوي. ښاغلی تاش نور پاکستانی او بنګلادیشي کډوال تورن کړل چې د قانون سرغړونه کوي.
ډیره زیاته مننه عصمت څاروانو چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د ځایي خلکو له وروستیو بلواګانو خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي میدان وردګ اوسیدونکي له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو او پلونو د بیا رغونې غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانیکزی وایي د دوی په سیمه کې چرسوي سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت ورته استنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډېر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پامدا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو ولای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان وردګو ولایت د لرو پروتو سیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړی دي. د خلکو په تګ راتګ غنی ستونزې رامنځته کړی دي. د نرخ ولسوالی اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستی کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه ساحه د چنځه ساحه د سرمدي ساحه د ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه د علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخې هیڅ مخ نه ساتي.
د پول څه ده دغه همیش موږ لپاره مزایم ګرځي هر کله پر کار کې ټول شرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی به شرف پر اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دغه مشکل دی پورته ورسونه دي. دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ را تاګ نه دي. زه درته وایم چې ولاګه بيخي مریض چې پیدا شي دغه اوس پدی او دوډنه یو غیره وړي جدولونه دا کله کار دي. بس اوبر اړې دي دا وړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبري منی او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونه او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونه رئیس دي.
موږ پلانونه جوړ کړی دي. حق ولایت مرتور کړای دی چې د ساحو کې موږ خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي موږ د سکتور او د وزارت او د ریاست مربوط دي دغه لپاره موږ د خپل وزارت سره هم شریک کړی دي. د همکار مستات سره هم د خبره شریکه کړې ده.
دا فداسیال کې د چپدی ورستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلې دي چې خلکو ته په زیات اندازه ځاني او مالی زیانو نړولې دي. خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دوستانو رپورت مو واوریده چې په میدان وردګو کې د سیلاب ځپلو سیمه خلک د مرستو او د نړیدلو ودانیو غوښتنه کوي. مخکې له دې رپورت نه په قرغیزستان په مرکز بشکک کې دی ځای خلکو دی هغه بلواګانو پاړه باندې واوریدل شي ظاهرا پکې بهرنی ادب پنخه شوې دي. دغلته یو افغان محصل را سره په تماس کې دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي چې نوم یې واخلو. ستړي مشي خبرونې ته په خیر راغلی. دا راته ووایي چې اصلا دغه څه روان دي د بهرنیو په اړه باندې؟
زما طرف نام سلامونه ومنه جناب. زه پښتون کوم خبره سکتګي راځي زما مزغت ومنه. ما بنده د کشور قرغستان زندگی میکنم. سلام مره پذیرا باشم.
مننه. تاسو کولای شئ چې په دری باندې خبرې وکړئ په اړه ژبه چې تاسو ته اسانه وي. کورم آباد درته وایي چې وضعیت اوس څنګه